په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ازادي رادیو اوریدې. ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو خو پیل د سات په خبرونو کې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت نن د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. د سفارت مخام په یو ټویټ کې ویلي چې د تورخم دروازه به چې د یکشنبې له ورځې د مسافرو ترانزیت او سوداګرۍ پر مخ تړلې وه نن بیرته هم پرانستل شي. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دغه دروازه پرانستل شوې کنه. دا دروازه پرانستل شي دا وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ یو جګپوړي پلاوي کابل ته په سفر کې د تورخم دروازې په ګډون د طالبانو له چارواکو سره د دواړو هیوادونو اړوند مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی وایي د دې صندوق د جوړېدو له پایله د افغانستان شتمني شاوخوا $50 میلیون ګټه کړې ده. انوار الحق هدی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د افغانستان د امانت صندوق له پیسو هیڅ ډول لګښت نه دی شوی. د افغانستان بانک د کنګل شوي شتمنۍ $3 میلیارډ د تیر کال په لړم میاشت کې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدول شوې. دغه اندازه پیسې او $3.5 میلیارډ نور شتمنۍ د یوې داوال مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په امریکا کې کنګل شوي وه. په نیویارک کې یوې محکمې تازه پرېکړه کړې چې پاتې $3.5 میلیارډ به هم چې امریکا کې کنګل د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته نه ورکول کېږي. د نړیوالو کرکچونو ډلې آی سی جی خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو محدودیتونه او په وړاندې غبرګون کې د نړیوالو مرستو ناڅاپه بندېدل به د افغانستان وضعیت لا پسې خراب کړي. دغه ډلې نن پنجشنبه په یو نوي راپور کې ویلي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده د خپل شخصي باور له مخې او د خپل واک د ثابتولو لپاره نجونې او ښځې له زده کړې او کار کولو راګرځولې دي. په تیره دسمبر میاشت کې طالبانو له لوري په غیر دولتي ماسو کې ښځو پر کار بندیز ډېرې ماسې دې ته اړ کړي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا ځینې برخې ودروي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د تاجکستان په ختیځه برخه کې نن د ریختر په کچه 6.8 درجې زلزله شوې ده. دغه ادارې ویلي دغه زلزله نن په سیمه ییز وخت سهار وختي په 5:20 شوې او داسې ښکاري چې مرکزي افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان د بدخشان په لوړو کې تر ځمکې شاوخوا 40 کیلومتره لاندې و. دغه ادارې کل کړی چې ښایي دغه زلزلې خلکو ته دومره زیان نه وي رسولی. تر اوسه له تاجکستان نه د دغې زلزلې د اوښتو احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرش سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د بلینکن او ګوتیرش په خبرو کې به د اوکراین په ملاتړ او د دې هیواد د غلو دانو د صادراتو پر تفاهم لیک خبري وشي. د اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب عملي شوې ده. د فنلند ولسمشر وایي هیواد له سویډن سره په ګډه په ناتو کې د غړیتوب هڅه کوي. سویلي نینیستو پرون چهارشنبه وویل په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب تایید دوی په لاس کې نه دی. د ناتو د ټولو 10 غړو هیوادونو له ډلې یوازې ترکیه د شمالي اتلانتیک د تړون سره د فنلند او سویډن د یوځای کېدو مخالفت کړی. فنلند او سویډن تیر کال وروسته تر دې په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې د ازادي رادیو دوه نیزه خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. کابل ته د پاکستان د جګپور پلاوی له سفر وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت مسؤلانو نن پنځشنبه د تورخم لارې د بیرته پرانستو خبر ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل کابل ته تللي پلاوی د ترهګرۍ په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان او داعش لخوا د زیاتېدونکو ګواښونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو د دغو ګواښونو په وړاندې د اغیزناک مبارزې ژمنې وکړې. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
کابل ته د لوړپوړي پاکستانی پلاوي له سفر وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سر له نن پنځشنبه د تورخم لارې د خلاصون خبر ورکړی دی. د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ پلاوی پرون چهارشنبه کابل کې له لوړپوړو طالب چارواکو سره لیدکاته درلودل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی پلاوی د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د بهرنیو او دفاع وزارتونو له سرپرستانو امیر خان متقی او ملا محمد یعقوب مجاهد او د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره کتلی دي. دغه وزارت د چهارشنبې ناوخته یوه خبر پاڼه کې وویل چې د ترهګرۍ په ځانګړې توګه د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او داعش لخوا په زیاتېدونکو ګواښونو خبرې شوې دي. خبر پاڼه کې راغلي دواړو لورو هوکړه وکړه چې د دغو ګواښونو په وړاندې به چې بېلابېل سازمانونه او ډلې رامنځته کوي مؤثره مبارزه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړو لورو د کابل او اسلام آباد ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکاریو په زیاتېدو هم ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي دوی له خپله اړخه پاکستاني پلاوي نه په تورخم او سپین بولدک کې د افغانانو د ستونزو د حل او پاکستان کې د بندي افغانانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دوی غوښتنه وکړه چې تورخم او سپین بولدک کې د افغانانو ته د تګ راتګ لازمي اسانتیاوې رامنځته شي. خبر پانه که دغه راز راغلی ټینګار پر دې وشو چې د خلکو د تګ راتګ او سوداګریز مسایل باید له سیاست نه لرې وساتل شي. طالبانو د تېرې یکشنبې په ورځ تورخم دروازه وتړله او یوه ورځ وروسته یعنې د دوشنبې په ورځ په تورخم او د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو جګړه وشوه. طالبانو د تورخم د دروازې بندولو لامل د پاکستان له لوري د یو شمېر ژمنو نه عملي کول یاد کړي دي. طالبانو که څه هم تورخم کې د جګړې پیښېدل رد کړي خو ټولنیزو رسنیو کې د ډزو او له هغه ځایه د عامو کسانو د منډو ویډیوګانې خپرې شوې دي او پاکستاني لوري د خپل یوه سرتیري ټپي کېدل هم تایید کړي دي. په همدې حال کې اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي د طالبانو او پاکستاني پلاوي د خبرو اصلي تمرکز د تورخم پر وروستۍ لانجه او د دغې لارې د بندېدو د دوام پر اغېزو و. دغه آژانس د پاکستان د دو امنیتي سرچینو په حواله چې نمونې نه دي اخیستل شوي دا خبره کړې ده. دغو سرچینو ویلي تیرو دریو ورځو کې چې تورخم لاره بنده شوې وه د پاکستان لوري ته د تازه میوو او سبزیجاتو په ګډون د سوداګریزو موادو 600 لارۍ بندې پاتې دي. پرون چهارشنبه کابل ته د پاکستان پلاوي له سفر وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وویل چې د پنجشنبې له سهاره به د تورخم لاره د خلکو او ترانزیت په مخ بیرته پرانستل شي. پاکستان د تورخم له لارې افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته سوداګریز توکي لیږدوي او د لارې بندوالي دواړو غاړو ته سوداګر اندېښمن کړي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول ضیاءالحق سرحدي اسوشیتد پریس آژانس ته ویلي د تورخم دواړو لورو ته قدم په قدم سوداګریزې لارۍ ولاړې دي. پاکستاني پلاوي داسې مهال کابل ته سفر کړی چې پاکستان کې د پخوا پرتله امنیتي وضعیت خراب شوی. طالبانو که څه هم په وار وار ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چاته ګواښ نه پیښېږي خو پاکستاني چارواکي وایي تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې خپل بریدونه پلانوي. بل لور ته بیا تېره اونۍ د ملګرو ملتونو یو راپور وښوده چې د القاعده، تحریک طالبان پاکستان او داعش په ګډون بېلابېلې وسلوالې ډلې لا هم افغانستان کې فعاله دي. طالبانو په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو موجودیت نه دی تایید کړی خو تازه یې منلی چې داعش یو ګواښ دی خو لویه ننګونه نه ده.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د نړیوالو کړکیچونو ډلې ICG خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو محدودیتونه او په وړاندې غبرګون کې د نړیوالو مرستو ناڅاپه بندېدل به د افغانستان وضعیت لا پسې خراب کړي. دغې ډلې نن پنجشنبې په یو نوي راپور کې ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د خپل شخصي باور له مخې او د خپل واک د ثابتولو لپاره نجونې او ښځې له زده کړې او کار کولو راګرځولې دي. په تیره دسمبر میاشت کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي ماسو کې د ښځو پر کار بندیز ډېرې ماسې دې ته اړې کړي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا یې ځینې برخې ودروي. د جرمني د خبري اژانس راپور له مخې ICG په دغه راپور کې ویلي چې پر طالبانو اقتصادي فشارونه به اغېزمن نه وي ځکه هغه یوازې په دې هیواد کې کړاوونه په تیره د ښځو هغو زیاتوي. د نړیوالو کرکیچونو ډله په دې باور ده چې د ستونزې حل لار ده چې د افغانستان په مهمو بنسټیزو تاسو باندې پانګونه وشي، ځکه په اوس وخت کې د طالبانو بدیل نشته. د غرض ویل شوی چې اوس په دې هیواد کې پانګونه ارزانه، ځکه چې جګړه درېدلې او فساد کم شوی او په همدې خاطر پراختیایي پروژې دومره ګرانې نه پریوزي. یو شمیر قراردادیانو له آی سی جی سره په خبرو کې ویلي چې اوس د بندونو پر جوړولو، د سړکونو په پخولو او د برېښنا مزو پر غځولو د 2021 کال مخکې په پرتله له نیمایي کم لګښت راځي، ځکه هغه مهال جګړې امنیتي لګښتونه زیات کړي وو او هم بډې اخیستل ډېر دودو. په سویس کې د افغانستان امانت صندوق یو غړی وای د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د امریکا د یوې محکمې تر پریکړې وروسته د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو د استناف غوښتنه کړې، خو دی په دې باور دی چې بلاخره به دغه پیسې هم د صندوق ته انتقال شي. کله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیر کال په فبروري میاشت کې پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنیو د 500 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته بیل شي، یوې محکمې په دې اړه څېړنه پیل کړه. د نیویارک ایالت د منهټن محکمې د سیشن بي پورس خپل پریکړه اعلان کړه او د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د پیسو ورکړه رد کړه. په سیبس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی او د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د مالیه پخوانی وزیر انوار الحق احدی تیر مقام ازادي راډیو ته وویل کته هم د قربانیانو کورنیو د استناف غوښتنه کړې، خو دوی تمه کوي چې دغه شتمني به بلاخره د امانت صندوق ته ولېږدول شي. زموږ همکار اسدالله لودین د ښاغلي احدی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د کنګل شوي 3 میلیارد ډالر په اړه د محکمې حکم څومره مهم دی.
مرسته کولی شي، خو لکه د داسې اقتصاد د افغانستان په څومره مرسته کوي، لکه مهمه خبر دا ده دغه پیسې د افغانستان د خلکو پورې اړه لري، د افغانستان مرکزي بانک پورې اړه لري او دا په ناحقه نیول شوي دي او دغه خلکو مدیانو چې کومه دعوه کړې ده دا ډېره په ناحقه باندې ده. فضل خدای دی چې اول محکمې هم د افغانستان د خلکو په ګټه فیصله وکړله او اوس د دوهمې محکمې د افغانستان د خلکو په ګټه باندې څه د تصدره وکړه تصمیمونه ونیول. اوس موږ دعوه ډېره قوي شوې ده او خو نهایي نه ده، ځکه چې مدعیانو استناف طلب شوي دي، مدعیانو استناف طلب شوي دي او بله محکمه به بیا په دې باندې دایرېږي، خو د افغانستان د خلکو موقف نسبت پخوا ته ډېر قوي شوی دی، ځکه دغه اخري حکم کې ډېر زیات دلایل هم ذکر شوي دي چې هغه انشاءالله چې د مدعیانو دعوه په قوي ډول په قانوني ډول باندې سره ردوي. نو دا پیسې چې خلاص شوي 3.5 میلیارده د افغانستان د ضرورت لپاره ډېرې پیسې نه دي، ولې موږ دومره غریب خلک یو چې 3.5 میلیارده بي حده زیاتې پیسې زموږ لپاره ځي او دې نه به انشاءالله ښه استفاده سي دوسي او طبعا د افغانستان اقتصاد لپاره کومه کوي.
حدیث ای بیا دغه 3.5 میلیارد ډالر سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ورکول کیږي.
هغه تصمیم تر څو نه ده نیول شوی، اول په دې کې چې دغه محکمه هم دغه تصمیم تایید کړي دي، په دې کې اوسنۍ محکمه تصمیم چې تایید کړي بیا نو ګورو بس امریکا څه پی کوي، دغه ته نه ورکوي بانک مرکز ته نه ورکوي، حکومت سره تر څو پورې رسمیتونه پېژندل شي یا هغه ځینې شرایط چې دوی لري هغه ورسره جوړ نه شي، نو ممکن دغه پیسې یا دغه موجوده صندوق ته یې ورکړي یا د دې په شان کوم بل صندوق سره جوړ شي. خو په احتمال یعنې منطقا هغه یې زیات ده چې همدې موجوده صندوق ته سره لاړ شي، خو خدای کې کسي ازل دا د دغه ظالمانو نه چنګ نه راووزي، مطلق ډول باندې راووزي، بیا انشاءالله هر چېرته سي کې خودلې هغه به د افغانستان د خلکو او د افغانستان دولت په ګټه باندې به اوسېږي او مشکل به ورسره هغه نه اوسي. خو زما برداشت دا چې که راخلاص شولې په غالب احتمال سره صندوق ته راوسي.
تاسو مخکې ویلي وو چې د امانت صندوق پیسې په کار اچول شوي دي، تر اوسه دغه صندوق څومره ګټه کړې؟
دقیق ارقام راته نه دي معلوم سلويخت پنځه سلويخت نه اوراوتي دي داسې قریب امکان لري په حدود دي پنځوس ملیون ډالر پورې څه ده ګټه کړي اوسي کې خدا خو هره ورځ ګټه ورباندې زیاتېږي نو په هغه اساس باندې بالکل دقیق هغه ده که نه سمبالې خو انشاءالله د پنځه سلويخت پنځوس ملیون ډالر تر اندازې پورې به څه ده ګټه اوسيږي او هغه هم هملته ذخیره شوي په مر حساب کې موږ تر اوسه پورې د حساب نه هېڅ هغه نه ده کړی مصرف مو نه ده کړی حتی زر ډالر مو مور نه دي مصرف کړي خو هغه ګټه مور باندې زیاته کړې
په سیویس کې د افغانستان د امانت صندوق له غړي انوار الحق احادي سره د امریکا د محکمې د ولمې ورځې د فیصلې په اړه مرکه و د نیویارک ایالت منهاتن محکمې پریکړه کړې چې په امریکا کې درې نیم میلیارډ ډالر د افغانستان بانک کنګل شوې شتمني د سپتمبر د ولسمې پیښې قربانیانو کورنیو ته نه ورکول کیږي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی
زینی وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو زینی خبرې ته چې وګورم چې پانتون دینه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته وایې چې کتابونو ته اور واچو ما ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رانا ده په خبره لزده کړو څخه لري پاتې کېدل او رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا وازی رانا ده چې د هر ورځې په تیرې دلو سره د لوړو زده کړو هیله مړوي کیږي. د دې په چیر په زورګون نجونې د خوندي او په هانتونو د بیا پرانیستلو په تمه شی به شماري او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل د واکمنۍ په پایل کې لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او د نجونو پر مخ خوندي وتړل. د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي درو کې د ښځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې هم د ښځینه پر مخ بند کړې. پانتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې پاک سره پانځیو کې د نجونو آزموینې وي. لز د کړې څخه د زده کوونکو او محصلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړې دي. محصله رڼا چې خپل د پانتون او ولایت نوم نه مشخصوي وی وای چې ورستر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او لزداکړو څخه د لری پاتې کېدل لواجی خرابېږي.
تومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوی جنوي دوی مورال دومره ضعیف کړ چې دې ته دوی ارشولې چې بل اخر دوی خودکشي وکړي. مګر ځین انجن تر اوسه هم افغانستان کې په دې هله شخصا زغپل او د پانتون محصول يم ورستر بلې زیو یو کتاب مطالعه کوا بل اخر تر څو پورې دې په هله باندې چې ورنوس به زما د پانتون دروازه به خلاص شي زبه وشم کولای پانتون تلار شم زبه درس ولې شم زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هیله لرم. اګم ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دینه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچو ما ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي. دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نور انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې به په دې هیله اوسي چې یو ځل به یو امر سانه به راځي ودرېږي چې زموږ د پانتون دروازې به خلاص شي زموږ هیله به بیرته هماغه تازه شي. مونږ دومره په درسونو کې وادار شوي وو چې مونږ هر انسان هر جلی خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان د پاره ټاکلو یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي د پاره درلودو. مګم هغه هر څه ختم شول هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې پر نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي. د یو څه لپاره ته یو بشری حق راخلی سیاسي اړخ ته اړوي، دا هیڅ انصاف نه دی. هر جلی ته چې وګوري دا اټس منطقي نه مانی.
د مینې حسن زی په کابل طبي پانتون کې د ورستي سمستر ورستي آزموینه و چې ناڅاپه د خپل پانتون د بندیدلو خبر واورید. نو موري وای چې په دې دومره باد سر کړی دی چې نور د خراتونکو پاک لا د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2023 کال د دسمبر میاشتې نراپدی خو چې پانتونونه، مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي. واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلي کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی، بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي کې، هغه ورور دی که پلار دی، تاثیر کړی او ناهیلي کړي دي، او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو، کله چې وینو په محیط کې، جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډیره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلي کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونو فعلا په دوو وضعیتو کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي، او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت، د افغاني ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلي چې باید خپل وطن، خپله خاوره خوشی کری او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کری او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مور پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی وو. وایي د ده په نظر له نارینه وو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ، نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور پر رول خبرې وکړو، او هغه دا دی چې یو مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یو مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولاد او د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یو مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا زه خپل اولاد ته ورکوم، دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکوم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري چې وي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یو مور یو ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي یا ګیمونه یا له خراب میدیانه وساتي، دغه مخنیوي وکي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر له خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
د پانتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنۍ حالت چې خځینه وباندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي، هغه کسان ډیر زوريږي چې ډیر پوهیږي. کومه کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړې دي، اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لری پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لری خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پانتون استاد ضیاء الحق شمس وایي:
اغه کسان چې ډیر پویږي مسله باندې سر خلاصي هغه ډیر ضروریږي دقیقا یو ډول کڼاو او رنز شته دی چې هغه د انسان د آگاهی په اندازه دی. هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څه نشي کړی هماغه ډیر کړیږي. یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دی ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپیریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي. واقعي وي ولري یو څه پیخه که موجود وی بل دول اما غاری بل دول پویگی پا بل رقم حقا چه بانده چه پویگی و غاری اگه نشید لو دلی دیگه پا زد بانده واقعی وی دا طبعا کراو بیخی دیره ای او جوان دا رن زده که وی کس دکری و نسی دکر سیستم جور نسی طبیعتا خوب بیسوادی لوری گی دی بیسوادی سر برابر همه اگه طول افتونش دی بیسواده نمیز ترازی اگه پر طول نکی دوام کهی او فردی لحاظم دی کورونه و غری سوک چی پس دکر بلد و علاقه دلو ده اگه بیرت پاتی که گی نرمکی گی روانی تکلیفون رو پیدا که گی عمومی فشار پر طول نکی زیادی گی او دی کورونه و اگه راحت و نسبی خوشحالی کمی گی.
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان هغه که ښځینه وي یا هم نارینه حق دی. د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې میرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي.
زکړه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي بیا دا په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوع انعطاف پذیري امکان نه لري. وګړي یا انسانان د یوې نظام اساس دی، د یو دولت اساس دی او ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي. یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي هغه د خلکو په واسطه باندې کوي. نو د خلکو یو د اساسي او ډیرو مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده. زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي او انسان په مختلفو اړخونو کې که سیاسي که حقوقي که اقتصادي او یا هم ټولنیزي په دا ټولو اړخونو کې په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده. نو د دې مکلفیت د یو شته حاکمه نظام په مقابل کې ده. یعنې یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي. له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه. د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عامل کیږي. دا نن سبا ثابته ده، بیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه د محرومیت موضوع واقعا خوشینونکې ده. نه یوازې دا چې ښځینه و لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډېر جدي پاملرنه وشي. کنه نو شته نظام خاصې هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړی شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپېژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې معنا چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی او په زغرد یې ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې د دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه او دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران منی، الله منی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم منی، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړه. ابو هريره رضی الله تعالی په باره کې راځي چې ورس هغه راغه بهر په بازار کې اعلان وکړ خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې؟ منډه کې مسجد ته لاړ شئ. دا هغه وختونه چې نبی علیه السلام وفات شو، د نبی علیه السلام د وفات نه پس دا بازار ته راغ اعلان وکړ چې نبی علیه السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شئ. په منډه منډه نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی. خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هريره ته موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو هېڅ شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته هم څه وکتل په جومات کې، مسجد کې هم څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بل ته ښوونه کوي، معلمین دي او شاگردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پرېښی دی. د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو چې موږ علم ته، موږ پوهې ته، موږ زده کړې ته تشویق کړي یو.